سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه صفی الله سانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي ښاغلي کرزی دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي ښاغلي کرزی په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اساري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی دی په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي هندي رسنۍ وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولیږدول شي په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې را به شو د پروګرام معرفي ته په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده
د کمیټې لري کمیټې کې باسونه لري د کمیټو نتایج به بتر له مسولینو د غونډې سره شریکيږي ممکن پرې کلی کول د حالت به موږ وګورستې کوم موضوعات تر باستان دي ولې او څه باندې خبرې
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو
تبې عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
امریکا یو طالب چارواکو په دوحه کې لیدلې امریکا میشته کارپو شفیق همدم وایي
طالبان کې یو سنر مخ راغله چې دا به امریکا دې ته اړو واسي چې دوی هم د خپل اړخه سنر مخ وخی خو تر ټولو ستر موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره امتحان په توګه کارول کیږي
نورستانی ځوانان له جګ ولوره پتنګ دي
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دي څوک مالونه ورکوي څوک واغاني ورکوي څوک سلاخلی او موږ ساتونه وسم نشته چې مثال دا شی ورکو بس دا نه خدای چې بس دا شی ګرځو نورو
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپل غونډې ته دوام ورکوي په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپل واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي اسمت ساروان او نور جزئیات
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لوی غونډه هلته جوړه شوې داسې وشوي او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته لدی وشل شوی چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړي دوی هم دارز ویلی چې دغه کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه یې د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څه باندې لس میاشتنی واک ته په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان ازادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصر الله وایزی بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی انصاری دی خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غک په قهرجن ډول وځپل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهم ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه. خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریز بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو دربار هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شینکی کډوخیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې چې اوس ولسو سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای زکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی د افغانستان کې مختلف اقشار نر او ښځې روشنفکران رون آنده مشران مدني فعالان متخصصین مختلف کسان ټول شوي په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې بعد بحث کړی تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحا کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوړه شي ترڅو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبري په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا تامس د دوه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15 وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی. خدا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیر بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش بنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونی زده کړو ته پرې نه خودي له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوسې بیا پیل کړي. عصمت څاروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپو شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکه وخت رئیس چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونځي دفتر او یا کار دروازې بندي کړي د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکې راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړي دي. په دې ورسته یو کې د طالبان پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت د تقانې کړې شوې چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات لسر پیل کوي.
هم در څه ستاسو معلومات سړي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبري کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدې چې تورستي کړي د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شرط دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث و چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان پا په نامه لا هم دلته بخوندی وی خو د تعزیرات لاندې بوي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونو کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالاتو دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیمې پوره شوی یا یو د دغه شرطونو نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بله موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوي چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د واستوالو مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ یوازي چې دوی هم د خپل اړخه سندرمخت وخی. خو په تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو لپاره د یو ټیسټ او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخت پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
کلینری کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دند په سیګرزه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422122 شپږ 40 0.
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محروم شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیړنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي، او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي، او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي، او تکرار په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري، دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مخ راغلاست وایم. لمړی باور شو د غو کسانو شکایتونو او خبرو ته چې وایي کې ګری خریلی وی طالبان ورته دولتي ادارو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي او په دې خاطر کارونه په اونۍ زندګی خود طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا اداوی ردوی وای په دې اړه هیڅ حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې د ظاهری ملوزات په خاطر د مراجعین حکومتي ادارو ته پرینه خودل شي.
یو شمیر ولسی افغانان چې د طالبانو ادارو ته د خپل قانوني ستونزو د حل په هدف ورغلي وای په دې پلمه چې ګیره نه لري د نن نه پریخودل کیږي. د مراجعین وای سره لدی چې د طالبانو د حکومت نظامیانو ته ویلي چې دوی حکومتي کارکونکي نه دي خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوی. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دروازه کې خلک ولاړو موټر نه کوشو یو کسه چې ما سره رسره او هغه ته چې تاسو تلی شو د ګیرنی لري دغه نشتلی مونږ ورته چې مونږ کار لرو مراجعین یو مونږ د دولت رسمي کارمندان نه یو مونږ راغلی یو وزارت کې مکارونه بند خپلو کارونو پسې ګرځو دوی یو چې مونږ نه امر دی اول کې لک تیز وو وروسته بیا یو چې دای مونږ د پیسلانه نه د مشرانو پیسلانه ده تاسو اجازه نه لرو چې داخل ته لاړ شئ.
د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په دروازه کې په ډیرې سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیرې نه لري.
عجیبه غوندې برخورد کوو بهانې راته کولې داسې بیا وروسته یې داسې حتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه څه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او دا راته نه خلاصي دغه د ګیرې د وجې نه هغلته نور خلک هم وو هغه دغه شکایت کوو کارونه یې پاتې وو ویل چې نخالې نشته او ګیرې نشته تاسو دا کارونه دغسې پاتې دي. زه نه پوهېږم چې موږ خو نه د دولت کارمندان یو نه د دلته وظیفې اخیستو پسې راغلي یاسو خو موږ خپل کارونه دي او دولت کار کوم دولت دی موږ باید دغه دا کارونه موږ تخلاص کړي.
خو د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مولوی اکرام الله اسرار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارت کړه چې مراجعین د ګیرې د نه درلودو له امله ادارو ته نه پریښودل کیږي. بلخوا د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وایي چې د دوی لخوا کوم حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې بې ګیرې مراجعین د دولتي ادارو ته نه پریښودل کیږي.
استاسو نشته او کاملا بیا اساسه دي کاملا دروغ دي هیڅ حقیقت نه لري.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته ویلي وو چې ګیرې دې پرېږ دي او کې پرې نګ دي لدندو بلری شي خو اوس د حکومتي ادارو مراجعین هم وایي چې لورته غوښتنې سره مخ دي. طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په ګڼو مواردو کې په ښځو او سړیو بندیزونه لګولي خو د دوی لخوا ډیر کله ویل شوي چې غوښتنې یې الزامیت نه بلکې توصیهیي بڼه لري. که د دې حکمونو پر بنسټ ولسی خلک ځورول شوي هم دي د طالبانو د حکومتي ادارو لخوا تل رد شوي او ویل شوي چې دا د دوی پالیسي نه ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
اوس باور شو لوګر ته هلته دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې باید د پاسپورتونو د بیش پروسه برته لسره پیل شي ځکه چې دوی لګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لوګر هغه شمیر اوسیدونکي چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کی وایي د سلور میاشت د دې ولایت پاسپورت امریت ته زیو راځي خو دینه نو سبا پلمه ورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وایي ډیری پاسپورت اخیستونکي هغه کسان دي چې عاجل ناروغي لري او غواړي خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدونکي شفیع الله مشال راډیو ته وویل
زه خپل ناروغ یم غواړم چې لاړ شم پاکستان ته تر څو د خپل ځان تداوی وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص ته هلته مې نوی پاسپورت ورته ورکړی ده نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت تک شونه ده. نو له دولت نه مو دغه هیله ده ترسو په دغه برخه کې جدي توجه وکړي خلک له زیات ستونزو سره مخ دي. پاسپورت حق ده باید پاسپورت ورته ورکړل شي که څو خارج ته ځي مغه خپل کار ده د یو هیواد بل هیواد لپاره ځي.
د لوګر یو بل اوسیدونکی زرک وایي پاسپورت امریت شپږ میاشتې کېږي اسناد سپارلي او بانک ته پیسې تحویل کړي دي خو اوس اسناد بالکل بې درکه شوي دي.
ما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت زما بېخي نه درک دی نشل ورې زه دلته راغلی یم زما خپل مشکلات مریض یم دا تقریبا یو کال زه پېښور ته روان یم یو کال خو دغه یو کال کې زه بیا بېرته موده کې تقریبا نه درې څلور میاشتې په تذکره باندې واوښتم بیا کابل ته پسې ولاړم درې څلور ورسې د خدای خاطر وکړي موږ پیسې لګولي مصارف هم کړی ده دیارلس لکه څوارلس لکه افغانۍ مصارف کړي مځکې هم خرڅې کړي که موږ څوک دي موږ د دوایي سیستم واوښته ختم شو دوایي وخت هم واوښته که موږ څنګه وکړو سبا
بل لوري ته د لوګر د امنیت قمندانۍ مسؤلین د پاسپورت اخیستونکو ستونزې او مشکلات مني او وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیه قمندانې وایان احمد الله انسوی په تیر شپږ میاشتو کې د شل زرو تنو څخه خارجي اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی خو تر دوه اونیو د ستونزو حل کیږي.
په تیر شپږ میاشتو کې مونږ تخمینا تر شل زرو کسانو پورې مونږ دغه عریضې اخیستي وې چې هغه ته په ریاست باندې بوج زیات شو. بل اخره په وقفي ډول باندې د دوی پاسپورتونه اجرا کېدل، نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنی هغه پاسپورتونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو ان شاء الله راتون کې دوه هفتو کې به کوم پاسپورتونه چې مخکې خلکو عرضی کړی وي او نور مراحل طی کړي وو هغه به ان شاء الله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کو، او راتون کې به ان شاء الله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو. هر وخت هغه مونږ ته هدایت وکړي مونږ ان شاء الله دا پروسه بیرته شروع کړو.
یاد دی چې په وروستیو لسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، دا څو مزل دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورت د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولوار د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیر ځوانان په دې نه توانیږي چې له ریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي، خو زیاتوي په نکاح کې چې څومره مهر ټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې خلک د خور او لور په سر تر 15 غواګانو پورې ولور واړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لور ولور له عمل کلونه کلونه لودونو به برخې پاتې وي. ځوانانی وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورباتي دودونه لا هم پالل کیږي، چې په دغه دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند لسخ کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره وسوم د نورستان په زنو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات ساروی غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربی نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سیده ورور ازمنګ شیده د عام منطقه کې شیده د زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده، زکه تقریبا دا سیونی سا چې 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دي کې 15 غواګان اخلي او یو ملکلان شګو او یو لګ روپۍ نقد زمنګ اغه کې شیده دا راوځ ده.
د یادې ولسوالۍ یو بلتن امیر شاه وایي د وی خزي په سری سروي ور کړیو خو مناسبات یې خنو، طلاق یې ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده.
مکه منګه واده کړي او اتلس غوغانې ورکړي، ما بین کې منګه مېس کې جنجال راغی، چې جنجال راغی بس هغه منګه طلاق ورکړه، هغه مال حالت پاتې شو. دا دویم خزه چې منګه وک دا غوغانې ما پیدا کړه، دا بل څه دا سلام ما پیدا کړه، دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پر چې منګه لاس کول نه شو. وخت پر زمونږ لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولولې خلاص کوم.
په نورستان کې د لوړ ولور له عمله ډېرې ځوانان او پیغلي د ځواني په موسم کې لودونو پاتې کیږي. دو تنه اجمودین او عبدالسلام وایي
نور موږ ورته نشته چې دته داګه پورا کو دیوس کار کو نو دا سم ګرځو. دلته ولولې چې دا ډیر چګ دي، څوک مالونه ور کوي، څوک واغانی ور کوي، څوک سلاخلی، او موږ ساتونه وسم نشته چې مثال دا شی ورکو بس دنه خدا چې بس دا شی ګرځو نور.
دینی عالم جمدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي، خو دلته د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا د مالوله چې کوم اخلي د خزه حق اخلي، او یعنی د پلار حق نه ده، د خزه حق دی چې اوس دلته خو دې لسره پدیوان پویګم چې دا زما حق دی او کنه ده.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جماعتونو کې لملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې واوري. هم درنګي مطالب وګورم. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزول لاندو خبرونه ته په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یو امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پښتوانه ده کار واخلي. د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا رابانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیې له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. او د ایران له لورې په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو خبرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. لنډ خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کو سو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، خوشاله يم چې ستاسو د خبرونه وخت را رسیدلی دی او له همدې شیبې څخه ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت هم را نږدې شوی دی. د دې لپاره چې ستاسو زیات شمېر پیغامونه په دې خبرونه کې خبرو کړو، نو ځکه رابسو او د نن ورځې دغه خبرونه به راسن ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو په هغو کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوئ.
سلامونه علیکم. هیله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت نه. دوستانو، ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ واله او په نامه د مسعود خرمی وایي د شپکاله کیږي د ترغله انسان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو معرفتي وایي کورنۍ نه هیڅ معلومات تو غواړي چې د مسعود خرمی پاک معلومات پیدا کړي. ما ته د شماري د زنګ وایي 0 8 4 8 4 8 6 8 هم 0 9 8 21 21 0 1.
السلام علیکم. روشن صاحب محترم، السلام علیکم. بنامی ټولو مینوالو کا وخت مو خیر. زه پین فکر حرام محمد محمدی د کابل ولایت کلکان څخه مننه. موږ د ماشوم پیدا کړی د رئیس په نامه د شپږو کلو د لکه ثابت تکلیف هم لري. ټول حکومت تور جامې پرتان دي که هر څه ما باندې وري نو ماته د پدایې مروزنګ وي. نمړا وته انټرنس مروایم تیرواګه اتیا نه هیږي سپڅه واکاګه دلاس میرا متاه نه تیرواګه لاس وپندوس اتسه وزونه یعنی ستیر ز تیرو وو یو ستیر ز دوا ات نه دوا دلاس میرا متاه نه ستیر وو وو ات ستیر دوا نه شپګو وو ات اس کار څه ما غوړي د ما دغه دلاس میرا زنګ وی د خدای سلام.
سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ښکار د لاندې مل جلال آباد له خاره. جلال آباد خارې نه پر میډي په سیمه کې څنګه کوچنۍ پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیولاخ او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپکلن دی، تورې غټې غټې سترګې دي او په داخلاس کې د مریو نه یو لاس باندې پوښل شوی دی. دغه په داخلاس کې دی تورې او شنې مری دي پکې. پاتې نه خېدره ده په دې چپ لاس یې د سوځېدو نه خمشته دی. نو ماشوم تقریبا شپکلن دی. که دار چا وي یا دار چا له کورنۍ وي نو موږ د ازادي راډیو هیله کوو چې موږ دا پیغام نشر کړي او دا خلک د خپل ماشوم ترلاسه کړي. ور دړکو شمارې وایم، بیل کې تارات شماره وایم 0 9 3 9 6 3 0 8 1 3 0 9 6 3 0 ریبا شماره صفر و سوه یو اتیا صفر و سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یعنې صفر و سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کښې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعاله دی صفر و و یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ دغه د واټساپ شماره هم ده تلا شمېره بیا هم وایم صفر و سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې په دې هیله دا کوشنې د هر چا وي او ترلاسه کړه د دې ریډونه هیله کوو دا زموږ پیام نشر کړي او په بیا بیا نشر کړي چې دغه کوشنې په خپلې کورنۍ ته ورسېږي مننه د دې ریډونه څخه ښکلې برنامه یې په لاره اچولې ده خدای په امان
سلام روشن صاحب تا ته وایم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم زه محمد حبیبالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم په یو پیغام پرېږدم دلته یوه ماشومه ده یا پنځه یا شپږ کاله عمر دي تورې جامې په تن دي سرې وختان دي سره وختان دي شنې سترګې دي د افغانستان درې رنګه بزړي هم په لاس دي دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی په دغه کورنۍ کې هر څوک وي نو موږ سره دی په دغو شمېرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سوه یویش څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو درته وایم صفر و اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمېره همدا صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس روشن شمېره بیا درته وایم صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس شمېره یو ځل بیا د واټساپ درته وایم صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ پروشان صاحب په وروستیو کښې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دې ورسېږي
بلې السلام علیکم ارمان یم د چپرهر ولسوالۍ نه یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان ښایي تورې جامې پر تن دي او تورې شنې چینه څپلکي پر پښو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم ښایي د هر چا دا ماشوم وي د مهربانۍ د مخې زموږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي روشن شماره صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویش څلور سوه اته پنځوس اتصالات شماره صفر اته اویا اووه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي یو ځل بیا تکراروم صفر اووه نهه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته اتصالات شماره صفر